مشال ریډیو ته ستړي بشي د سهار لس بجې شوې دي. نن د نهي ورځ او د 2012 کال د دسمبر 13 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر ایجنسی په جمرود کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې. نن په ټوله سیمه کې د سوګ او غم فضا ده. په شام کې پولیسي خلکو په تشدد نړیوالو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو رپورټونه هم لرو. خاول زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
د مهم په بنو لنډیز د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وژل شو شمیر 22 رسیدلې. د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر امیر خان حسین ویلي دي د پېښور په باچا خان رپورټ او برید کوونکي بهرنیان وو. او په مصر کې د اپوزیشن ملاتړ کوونکي پلان لري چې د اسلام پالو په ملاتړ د نوي آئینی مسودې ضد نن لانورې ولسی مظاهره وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وژل شو شمیر 22 تر رسیدلې او څه باندې 40 جوبل دي. د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر لمخې په دې پیښه کې د کوکی خیل زخه خیل او یو افغان کورنۍ کسان وژل شو دي چې پکې مرمر او ماشومان هم شامل دي. د وژل شو کسانو جنازي شوی او په خپل سیمو کې خاورته سپارل شوی او د یوې افغان کورنۍ 15 غړي د افغان کنسولګری په وسیله خپل خپلوانو ته سپارل دي. د جمرود یو اوسیدونکي میاجان افریدی ویل نن هم په دغه سیمه کې غم دی او بازارونه تړل شوی دي.
ټول بیگنا او معصومه ماشومان چې هغه تقریبا د غوی عمرونه سلور کال دي، چا درې کال او چا 15 کال دي او چا په غیګو کې مړه شوی دي. نو په غوی کې د قسمه ګنا د غوی نه و دغه وجه نه ننم بازار دومره سوګوار دی، بلکې په ټول علاقه کې د جمرود په ټول علاقه کې دومره خوف هراستي چې هر یو سړی بس د کورونو نه بهر وتلو ته تیار نه دی.
د خبر پروتوکول چارما کې وای په وجه شو کسانو کې د هر یو وطن ته دهر یو وطن کورنۍ ته 1,00,000 او د جوبل شو کورنۍ ته 50,000 روپۍ په سمدستي توګه ورکړې دي. د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر او ابتخار حسین ویلي دي د پېښور په باچا خان رپورټ او برید کوونکي ازبک، تاجک، چیچن او عرب وسلوال وو. پرون د قومي اسمبلۍ په غونډه کې په باچا خان رپورټ د شوي حملې په اړه خپل وینا کې میا ابتخار حسین ویل چې په رپورټ د برید لپاره بهرنیان کارول شوي وو.
چاہے کہ سرور کسان اگر وہ موقع باندھے داخل پتہ ملا گیا اگر ٹیٹ اور چپی جوڑو لہذا پتہ کہ اس وقت عرب چیچن تاجر اگر جی کم دے اس پاگی شکل استعمالی تو خود دی زیادہ امکان جی کم دے گا اس بکو اور وہ سر یادستان خرکو.
می ابتخار حسین د پولیسو او نورم نتی د روز تاینه وکړه. به ویل چې دوی به په خپلو مضبوط هو ارادو سره ترګرو ته ماتې ورکوي. یاد دی چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د پېښور پر باچا خان هوایي ډګر راکټي او ډلیز برید کړی وو چې پکې لس برید کوونکي، یو پولیس والا او څلور عام وګړي وژل شوي وو او تر 40 پورې کسان پکې جوبل شوي وو. پرون د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د اقلیتونو د څوکیو زیاتولو لپاره د 23 ترمیمي آئینی بل منظوري ورکړی شوه. د دې بل لمخې به په قومي اسمبلۍ کې د اقلیتونو څوکۍ له 100 څخه 14 کړی شي. دغه رنګ د هیواد په څلور وړو صوبایي اسمبلیو کې به هم د اقلیتونو سیټونه زیات کړی شي. په پنجاب اسمبلۍ کې 2، سندھ کې 3، د خیبر پختونخوا او بلوچستان په اسمبلیو کې به د اقلیتونو لپاره یو څوکۍ زیاته کړی شي. دا بل د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک وړاندې کړی وو. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي ایرانی مقامات باید نور د افغانستان په اړه خپل غیر ذمہ‌دارانه څرګندونی بندې کړي. د ملي شورا غړو دا خبره په هرات کې د ایران د سرکونسل د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې کړي. په هرات کې د ایران د کونسلګری مشرې د یک شنبه په ورځ ویلې وو چې د دوی پر کونسلګری د مظاهرچیانو وروستۍ حمله لمخې پلان شوې وه. رحیم محمدی دغه راز تور پورې کړی چې امریکا په افغانستان کې د هغه په وینا ایران ضد عناصرو ته روزنه ورکوي. خو د ولسي جرګې غړي ګل باچا مجیدی دغه ایرانی چارواکي دا خبرې غیر ذمہ‌دارانه او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وبله. د مشرانو ولسي جرګو غړي پر افغان حکومت هم انتقاد کوي چې د افغانستان په اړه د ایرانی چارواکو دغه شان څرګندونو په وړاندې چپه خوله پاتې دي. په مصر کې د اپوزیشن ملاتړ کوونکي پلان لري چې د اسلام پالو په ملاتړ د نوي آئینی مسودې ضد نن لا نورې مظاهرې وکړي. اپوزیشن وایي په مسوده کې د ټولو مصري وګړو لپاره د جدیدو جمهوري حقونو ذمواري نه ده ورکړل شوې. دوی تور لګوي چې د خالي پورس په آئینی مسوده د ریفرنډم په اړومبي پړاو کې درغلي شوې. د ریفرنډم دویم پړاو بعد روان خالي پورس ترسره کیږي. د ولسمشر مورسی ملاتړ کوونکي وایي د ریفرنډم په لومړي پړاو کې 50% رای ورکونکو د نوي آئینی مسودې ملاتړ کړي. بلخوا د مصر لوی څارنوال چې د ټاکلو یې لا هم یو میاشت نه ده پوره شوې نوموړي خپل استعفا جمع کړي. پرون د ګل په ورځو په سلګونو څارنوالانو په قاهره کې د لوی څارنوال طلعت ابراهیم دفتر په وړاندې مظاهره وکړه او له هغې د استعفا غوښتنه وکړه. دغه څارنوال ولسمشر مورسی ټاکلی وو. د روس د بشري حقونو فعالانو یوه خپلواکه شورا جوړه کړې چې د حکومتي چارو عدالتي څېړنه به کوي او له بشري حقونو څخه سرغړونکي به په ګوته کوي. د اسرائیل حکومت د ختیځ بیت المقدس په یهودي میشتو ځایونو کې د یو نیم زر نوو کورونو جوړولو پلان منظور کړی دی. د رمت شالوم په گاوند کې د نوو کورونو د جوړولو دا پلان پرون د اسرائیل د کورونو چارو د وزارت یوې کمیټې منظور کړو. د بحرین په سرخرمانامه کې پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بویونکی ګیس کارولې دی. فالین وایي د بشري حقونو ستر کارکوونکي یوسف المحافظ په ګډون 15 کسان پولیسو نیولې دي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر ایجنسی په جمرود کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. د سیمې خلک وایي
په غې کې زنانه وي دوه په زنانه او بغې کې یو مشوم هم او نو غټوډي په مکمل توګه وره غشته او هغه زنانه چې کومې وي هغه په یو دوه درې منټه کې تقریبا 10 سوځېدلې وي.
په خیبر ایجنسی او پیښور کې د بدمنۍ په روانو پیښو څیړونکي وایي ترهګر غواړي د عامو خلکو په وجنه خپل اهداف ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په باچا خان ایرپورټ برید او د جمرود بمی چاودنه په سخت ټکو غندلې ده. او په شام کې پولیسي خلکو په تشدد نړیوالو اندېښنې څرګندې کړې دي. د مشال 19 پروګرام پام کوا هم لرو.
د سترګو علاج، د پوزې علاج، د غوږو علاج، د مغزو علاج.
حکیم صاحب، د ژبې علاج دې زده دی؟
د مشال ترڅنګ واورئ. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. دوی وایي په دغه پیښه کې وژل شوي ځایي کسان په خپلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي او د وژل شو کورنو او جوبلو کسانو د درملنې لپاره په دستي توګه مالی مرستې هم ورکړې دي او د جوبلو به ویړیا درملنه کولی شي. په دغه متاثره کسانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د جمرود اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پرونی پیښې له وجې د غم او سوک ماحول دی. د دغه پیښې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر پوینا د جمرود بازار په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو ولسی وګړو شمیره یوشتو ته ورسېده او په دې پیښه کې د څلوېښتو نه پورته کسان جوبل شوي دي چې دا مهال یې د پېښور په روغتونونو کې درملنه روانه ده. د دوی پوینا په دې پیښه کې کوکی خیل، زخه خیل، کمبرخیل او یوې افغان کورنۍ کسان وژل شوي دي چې خزه او ماشومان هم پکې شامل وو. د جمرود خلک وای چې په دې چاودنه کې د وژل شوو کسانو جنازې وشوي او په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول او د یوې افغان کورنۍ پنځه مړي یې د افغان کنسولیټ په ذریعه خپلو ورساو ته حواله کړل. د دغې پیښې په حق لباندې د جمرود یو اوسیدونکی میاجان اپریدی مشال ریډیو ته وای
ټول بے گناہ او معصوم ماشومان چې هغه تقریبا د غوی عمرونه سلور کال دي، چا درې کال او چا پنځه کال دي، او د چا په غیږو کې مړه شوي دي، نو په هغوی کې د هېڅ قسمه ګناه د هغوی نه وه. د دغې وجه نه نن هم بازار دومره سوګوار دی، بلکې په ټوله علاقه کې د جمرود په ټوله علاقه کې دومره خوف او حراس دی چې هر یو سړی بس د کورونو نه بهر وتلو ته هم تیار نه دي.
او د جمرود سیمې یو بل تن ظاهر شاه پریدی د پرونی بمی چاودنې د یو وژل شوي تن حال صدا
موبایل بالکل توان نشو لارلای چې مونږ خبرې کړې، مونږ په خپل غریب نیولې، هغه ټلیفون مونږ اوچت نکړې شو، هغه په خېټه باندې بیا کې خو بس نو بیا وروسته هغه خپل وارثه ولا راغلی، بیا یو نو ډېر سخت منظر او ډېر تکلیف خلکو ته پیښ شو پکې. ولله مونږ بکای بچ کې دا شنو د مکونه.
او د باڑی سیمې اوسیدونکی سلیم الرحمن پریدی چې په دې مهال په جمرود کې موجود وو، د سترګو لیدلې حال یې را سره صدا سره شریک کړ.
مونږ کې دا احساس و چې را مونږ تل ویر شو دا په موقع ور خلکو هم سره امداد وکړو. نو بیا چې کله مونږ رسیدو ما په مخامخ پر روډ باندې یو ټوډی سپین موټر مې ولیدو چې باغې باندې اور لګیدلی او په هغې کې زنانه وې، دوه په زنانه او په هغې کې یو ماشوم هم و. نو هغه ټوډی په مکمله توګه اور اغستی او هغه زنانه چې کومې وې هغه په دا یو دوه درې منټه کې تقریبا داسې سوځېدلې وې لکه یو سکرو چې کوم هغه آخري حد ته ورسېږي او ختم شي. نو د هغوی لکه د بچېدو هېڅ امید نه و. هغه منظر مو ولیدو، بیا ما یو د فرسټ ایئر یو سټوډنټ هلته هغه سامان پرتو کتابونه پرته وو، هغه ما راواغېستل.
تېر ماښام د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په ګډون یو شمېر سیاسي او سماجي خلکو په جمرود کې د چاودنې د ځای دوره وکړه او د یادې پیښې یې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د جمرود پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې په دستي توګه د خیبر پولیټیکل ایجنټ د فند نه د وژل شوو کسانو کورنیو ته یو لک روپۍ او د جوبل شوو کسانو د درملنې دپاره یې 50-50 زره روپۍ ورکړي دي او زر به ورسره نور مرسته هم وکړي. یاد دی وی چې د دغې پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسله والې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې او په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې ویلي دي چې دوی د جمرود پیښې سره څه تعلق نشته او دوی هم غندنه کوي.
مشال ریډیو ته غوږی که څه هم په خیبر پختونخوا کې د زیاتره بدمنۍ د پیښو پړه د پاکستان وسلوالو طالبانو منلی، خو د یادې صوبې مشر وزیر بشیر احمد بلور وایي د دې طالبانو تر شا هغه خلک ولاړ دي چې دیرش کاله مخکې دا طالبان جوړ کړي وو. بیا د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د دا قسمه بریدونو مقصد نړۍ ته د ښودل دي چې د پاکستان حکومت کمزوری شوی دی. دا چې د خیبر پختونخوا عام ولس فکر کوي چې دغلته د بدمنۍ تر شا څوک دي او د هغوی اهداف څه دي، تفصیل یې د اسرار عالم مومن په ریپورت کې.
وسلامالو یو وار بیا په پېښور او له دې سره تړلو سیمو کې خپل عملیات شروع کړي دي او په دې تیرو څو ورځو کې د بدمنۍ په دې پېښو کې شاوخوا دېرش کسان وژل شوي دي او تر اتیاو پورې جوبل شوي. که څه هم د زیاتره پېښو پړه د پاکستان طالبان پر غاړه اخلي، خو د خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور وای چې د دې طالبانو تر شا هغه خلک ولاړ دي چې دیرش کاله مخکې یې دوی جوړ کړي وو.
پاکستان ته پاکستان آرمی آرمی دنیا کے دنیا کے کم آرمی سر ابھی آگے باوجود اتنا کال ہو سنگ آرمی سے جنگ کی نہ کوئی شجا سوکھ ہوتا ہے ہیلپ کئی کا نہ سوکھ ہوتا سپورٹ کئی اگر لاسٹ منگ دفت ہے سوکھ سپورٹ کئی نہ منگ اگر نویش ہوں اگر لاسٹ پتہ لے گی سوکھ سپورٹ کئی
خو بیا د پاکستان د پوز پخوانی بریگیډیر محمود شاوای د وسلوالو طالبانو لخوا د دا قسمه بریدونو مقصد نړۍ ته دا خودل دی چې د پاکستان حکومت کمزوره شوی.
پاکستان د طالبانو دا مقصد دی د دې رخ اسلام آباد ته دی او د افغان طالبانو جدا مقصد دی د هغې رخ کابل ته دی. نو زما په خیال په دواړو کې څه دغه نشته چې یاره دې مقصد ای خدا دی چې پاکستان کې څه کېږي دا د افغانستان د طرف نه یو فال اوټ دی هلته کې طالبانو په دغه طریقو باندې په حکومت باندې قبضه کړې وه. دې مقصد دا دی چې دی داسې خور غواړي چې حکومت پاکستان کمزور دی د دنیا مخکې داسې پیش کړي چې دا کمزور دی او موږ ډېر طاقتور یو. نو په دې وجه باندې دا هم کړه دی خو نور څه مقصد نشته او دې مقصد زیات نه زیات نقصان کول وي. دغه جهاز ولا مخې له ورارې که دننه ورنه وسو یا بلډنګ ته نقصان ورسو خلک ووژل په دې خو مقصد همیشه تباهی ده.
دا چې د خیبر پختونخوا عام ولس څه فکر کوي چې د غلطه کې د بدامنۍ تر شا څوک دي او د هغوی اهداف څه دي په دې اړه د پېښور قاضي عطا الله چې په باچا خان ایرپورټ شوی حمله کې یې دوه خوریونه جوبل شوی دي څه داسې ویل.
جنرل چې کوم ابزرویشن دی کنه چې مخکې ملک په امن کې اورسې دي اوس چیرې د بدامنۍ څنګه پیدا شو مطلب د دې وجوهات څه دي اورسې دي اور دے زونگا دشمن سوک دے گلا پورا پردیش باندھے پوئی گنا لگ گئے کوشش کرو اور رسے دے خدا خدا حکومت کر دے چاہیے مطلب دے 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 پورا سارٹ آؤٹ کیوں کہ مطلب دے چاہیے سب مجبور ہے جدا سوک دی.
د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې د ترګری مخه څرنګ نیول کېدی شي د دې په جواب کې پخوانی بریګیډیر محمود شاوای
نو زما په خاطر پاکستان فوج خو مضبوط دی او که دی کوشش وکړي چې دا پاکستان کې چې کوم دا طالبان دي دوی له شکست ورکولی شي او بل طرف ته پاکستان دا هم په کار ده چې دا پاکستان څه خلک د کشمیر په معامله باندې او څه په نورو معاملو کې باره کې دا خیالات دي هغې کې ریډیکل لای کېږي چې دې متعلق سوچ چکی او زما په خیال چې کوم علما دي هغوی را مخکې شي او دی ایدیالوجیکلی دی له یو شکست ورکړي چې دی د اسلام ډېره بدنامي کوي او دا کوم کارونه چې دا د اسلام خلاف دي.
بریګیډیر محمود شاوای کچری پوز د وسلوالو طالبانو پر ضد په صحیح مانو کې عملیات وکړي او په دې لړ کې عام ولس او مذهبي عالمان خپل کردار ترسره کړي نو پاکستانی ولس په اسانه له ترګرۍ څخه خلاصي دي شي.
زمونږ همکار اسرار عالم مومند وو د پاکستان د وسلوالو طالبانو تحریک په دغه هیواد کې د ترسره شوو اکثرو ټیرریسټي بریدونو اپړه منی او د پاکستان حکومت تل بیا دا هم وایي په دغه بریدونو کې بهرني لاسونه ښکیل دي. دا خبره څومره صحیح ده د دغه پښتنو جواب د پاکستان د پوز د پخواني بریګیډیر سعد محمد خان سره د نجیب عامر په دې مرکه کې اورو چې په سر کې ترې پوښتلي آیا طالبان په هوایي ډګرونو او د پوز په لویو مرکزونو د بریدونو اهلیت لري.
مطلب چې زیر سایه خودی د تحریک طالبان لاندې دي خو د دې لاندې هم ډېر دغه دي خاص کر د القاعده ډېر دي سره تعاون هم ورسره شته یو بل سره مشارکت هم شته د اهدافو باندې هم یو شانتي سوچ او فکر لري. داسې چې پاکستان کې کوم جهادي ګروپونه وو خاص کر د پنجاب نه چې کوم کشمیر کې برتره پیدا لري مخکې افغانستان کې هغوی جګړه کې ساغشته وه نو دغه چې کوم دغه دی ایکسپرټیز چې ورته وي یا مهارت چې کوم دی هغه دا دی خلکو ته هم کېږي شریک ګروپونه ورسره دي هغه القاعده دی او هغه جهادي تنظیمونه دي نو دغه هغوی ته دغه مهارت او قابلیت هغوی ته ورکوي.
نو بریگیڈیئر صاحب خپړه چې کله هم داسې پیښه کیږي احسان الله احسان په نوم یو کس چې د تحریک طالبان پاکستان ځان ویان بولی هغه ټلیفون کوي رسنیو ته وایي چې دا برید مونږ تر سره کړی. زما پوښتنه دا ده چې که برید د نورو هغو ډلو لخوا وسلوالو ډلو لخوا تر سره شوی چې پاکستان کې فعالیت لري یا د القاعده لخوا نه شوی، آیا القاعده ویان نه لري، آیا د نورو ډلې ویاندویان نه لري؟
دوی نه نه خبر داسې نه ده، خبر داسې ده چې هغه دا ګروپونه ایثار چرته دي ته میلمستیا دي له څوک ور کوي، د دې په ځای څوک کوي، دې له ځای چا ور کړی دی، هغه چې کوم دی نو څوک دغه تحریک طالبان ورته ور کوي،
سات محمد خان صاحب چې داسې پیخي هم شته چې تحریک طالبان پاکستان د غوی پړه نه مني،
او باز خاص کار هغه بریدونه چې یا بمونو چودنه چې کوم دي دا زینو کې چې هغه کې عام ولس په نخ کېږي، دا غي یو شدید رد عمل راځي، نو زما په خیال باندې دا غي څه جواز غي پېښ کولې نشي، نو دا غي نه پس بیا دي دا غي نه د سپرداري هم کوي او انکار کوي چې دا موږ نه کړې.
آیا دغه بریدونو کې هغه بریدونه هم شامل دي چې په مزارونو باندې کېږي، مثلا د رحمان بابا په مزار باندې، د خوشحال خان خټک په مزار، حمزه بابا؟
بالکل
بالکل، ایئرپورٹ بریدو شی یا لویا چودنا وشی، دوی چې بده کې بهرنی لاسونه دي، په داسې حال کې چې طالبان پاکستانی طالبانو ویاندوی وی چې دا برید مونږ کړي، نو دا بهرنی لاسونه څومره ممکنه دي؟
اغداری چې کوم بیرونی استخباراتي ادارې دي یا داسې ګروپونه دي بیرونی، هغه د خپل ځان داسې خو کار کوي نه، فرنٹ ځان ته مخامخ دي، نو دې ته پته هم کې دي چې نه لګي چې دا مالی امداد را روان دي یا دا نور امداد هغه ته روان دي، دا کوم را روان دي، خو چې کوم پیمانه باندې دي دا جنگ کوي، نو هغه خدا ظاهري کې چې یو بیرونی لاس وسرشته او بیرونی لاس ورکوټ نه دي، هغه د دولتي لاس ته، هغه دا عام ولس لاس نه دي، یا
یو پختنه بلا اوغدا چې کله کله په پښتونخوا کې په قبایلی سیمو کې سکولونه والو زول شي، یا د یونیورسيټي او پروفیسر اجمل خان او تختول شي، یا د ملالې په شان په یوې وړې جنې باندې بریدو شي، یا په جمعات کې چودنه وشي، طالبان د دې پړه مانی، تاسو فکر نه کوئ چې د خلکو په زونو کې دوی ځان ته کرکه کوي؟ آیا دا احساس دوی ته نشته؟
بالکل ماضی سے نہ قابل فہم دی چھ پتہ ہے جداس دی او دغا کئی چھ دغا جنہ ندی سے خطرہ ہوا، یا داس بازار کے او یا عوام اولس چھ کمزے کے ہوئی عام ماغی نہ خکول دا خو نہ قابل فہم دی، او زن پہ گم چھ پخپلا دے تالا جواب نشم در کولی چھ دا ولے کئی زکا چھ دا خو دے او دیر شدید رد عمل رازی دا عوام رائی چھ کم دے ناغا تبدیلی گی، او دا بزم ما خالک دی پزے ما دے ارسو کی کزم ما زبدان
ریٹائر بریگیڈیئر سعد محمد خان وو، او اس هم رازو یو بل رپورٹ تا د پختونخوا صوبائی اسمبلی په پیښور هوائی ډګر د وسلوالو د برید په لړ کې د پولیس او نورو امنیتی ادارو ستاینه کړې ده، ویلي دي چې د وسلوالو د برید په شاته هم بول د دوی لپاره یو پیغام دی. دا شان د اسمبلی په غونډه کې د خیبر د جمرود د بمی چاودنې غندنه هم شوې ده. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې اورو.
په پیښور هوایی ډګر د وسلوالو لخوا د برید په اړه د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د شعبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې که وسلوال ډېر هم مضبوط وي، خو امنیتي ادارې به یې په نرتوب مقابله کوي او د وسلوالو بریدونه به هم دا ډول په شا تمبوي. د اسمبلی غونډې ته په خپله تفصیلی وینا کې میا افتخار حسین وویل چې د پیښور هوایی ډګر په برید کې خارجي وسلوال کارول شوي وو،
چې د دې د ارګنایزیشن خپلې نښې وي،
د صوبے د اطلاعات وزیر میں افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته پخپل وینا کی د جمرود د بمی چودنی په لړ کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلی ولس لدی د ترګری په لړ کې هم هغه مراعات ورکړي شي کوم چې د بندوبستی سیمه ولس ته ورکول شي. وینا کی د پیښور نه د اسمبلی غړی عالمگیر خان د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښور هوایی ځواکونو په مرکز د وسلوالو په برید کې ولسی کورونو ته د رسیدلې زیان په لړ کې د صوبایي حکومت د ولس سره مرستې وکړي. او د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې حکومت به د پیښور د هوایی ځواکونو د مرکز خوا کې د وسلوالو لخوا په راکټي بریدونو کې ولسی کورونو ته د رسیدلې زیان په لړ کې د هغوی سره مرستې کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم د خیبر پښتونخوا په اړه راځو یو بل رپورټ ته، چېرته چې د بجلی د نشتوالي د ستونزې هوارولو لپاره او د دغه صوبې بجلی د بقایا جاتو د حاصلولو لپاره د صوبایي اسمبلی خصوصي کمیټي غونډه شوې ده چې مشر یې د اسمبلی سپیکر کوله. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د بجلی د رسد محکمه یا پیسکو مشر طارق سدوزه پوینا په صوبه کې د بجلی قرضدارو یا نادایندگانو ته 3.5 روپۍ پاتې دي او د دې ترلاسه کولو لپاره دوی یو خصوصي پیکج اعلان کړی دی. د کوم لاندې چې څوک زاړه د بجلی بلونه او یا فیصد جمع کی نو هغوی ته به 2 نوي میټرې او بجلی ورکوي. د ګل فورز د پختونخوا اسمبلی سپیکر کرامت الله خان په بلنه د بجلی د محکمه لوړپوړو چارواکي را بلل شوي او د هغوی سره په صوبه کې د بجلی ستونزې هوارولو لپاره خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر رحیم داد خان، د اطلاعات او صوبایي وزیر میا افتخار حسین، د صوبایي اسمبلی غړي بادشاه صالح، ثاقب الله چمکني، عبدل اکبر خان او نور هم ګډون وکړو. د بجلی د بقایا جاتو په حق له د پیسکو چیف طارق سدوزه مشال ریډیو ته وویل.
دغه پرمننتلی ډیسکنیکټډ هماره 3 لاکھ کے قریب کنزیومر ہیں.
ګورا په مکمل توګه 3 لاکھ خلکو ته بجلی کټ شوی ده. په دوی باندې 3.5 روپۍ بقایا جات دي او د پیسکو له اړخه دوی د پاره یو خصوصي پیکج دی. کوم خلکو چې 3-5 کال راسي بجلی کټ تا نو هغوی ته زور د بجلی بلونو کې او یا فیصد بل معاف دي، یعنی چې 100 روپۍ بل وي نو هغوی دې صرف 10 روپۍ جمع کړي. هغوی ته به مونږه 9 میټر هم لګوو او بلنګ پینل باندې به هم راولو.
نا میټر به مفت لگائے هم لگا کے دیں گے اور اس کو ہم بلنگ پینل پہ لے آئیں گے.
خو بیا په دغه غونډه کې ناست عوامي نشتل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي ثاقب الله چمکني وای چې د بجلی محکمه خپل نا اهلی او کرپشن پټولو لپاره په خلکو تورونه لګوي. دی وای چې د هلکې خلک بجلی بل ادا کولو ته تیار دي خو چې د بجلی محکمه بجلی نه ورکوي نو خلک بلونه ولی ورکړي.
پرابلم دا دی چې وابډا یو انفیشنت اداره ده او ډېر کرپټ اداره ده. هغه د وجه نه دا کرپشن چې دی ډومینټ افیکټ لاندې ټولو ته ځي. خلک تیار دي. زه د رورل پېښور نمائنده ما جی او هغه څومره چې دی ما جرګې مرګرو سره کړي زموږ خلک دی مونږ سره تللي هغه تیار دي بلونه ورکول. خو چې تاسو بجلی نه ورکوي نو بل د څه شي غواړي؟
دا یو پښتنه په جواب کې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر رحیم داد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی صوبه پاکستان کې د ټولو نه زیات برېښنا پیدا کوي، خو د بدقسمتۍ نه دلته د بجلی نشوالی د ټولو نه زیات دی، او اوس د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د بجلی نوې پروژو لاندې به بجلی اول ځایي خلکو او کارخانو ته ورکوي او پاتې به د بجلی په محکمه یعنی وابډا خرڅوي.
کوم ځای کې د وابډا اپروچ نشته نو پخې کې مونږ بجلی ورکو مقامی او چکم لگے نا سیوائی واگا پا واپ ڈابا نے خرسو او بیا سجور داش شے دے چیر انڈسٹری سٹیٹ اور تجور کو لکس ملکنٹری کے دا مونگی او شے کڑے دے پروگرام چے پاگے کی او تقریباً آرے او بیلی گر چیزی دونا انسینٹیو بو ورکو چی مقامی سوک انڈسٹری لگی انڈسٹری سٹیٹ تدا پیسیلیٹی ورکو
دا یادوانی دا چی دا اسمبلی سپیکر او دا صوبائی اسمبلی غڑو دا بجلی دا محکمے چارواکو نا غختنا وکڑا چی پا صوبہ کی دا بجلی نا دے ہندگانو تا دے پا مکمل توگا دا بجلی بقایا جات معاف کلی او حقوی تا دے دا بجلی میٹر او ٹرانسفارمر زر تر زرا اولگوی خود دا چارواکو اوائل پکار دا چی وفاقی حکومت دا پالیسی اعلان کلی نو دویو پی عمل اکلی. خالد خان مشال ریڈیو پیخبر.
د سحر لسنی بجی شوی دی لن خبرونه د اسرار عالم محمد ناورو.
د خیبر ایجنسی د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وجل شو شمیرو یو شته رسیدلی او څه باندې سلویخ چوبل دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی دی د پیښور په باچا خان ایرپورټو برید کوونکي ازبک تاجک چچن او عرب وسلوال دی. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د څوکیو زیاتولو لپاره د درویشتم ترمیمي آئینی بل منظوري ورکړې شوه. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي ایرانی مقامات باید نور د افغانستان په اړه خپلې غیر ذمېدارانه څرګندونې بندې کړي. په مصر کې د اپوزیشن ملاتړ کوونکي پلان لري چې د اسلام پالو په ملاتړ د نوي آئینی مسودې ضد نن لانور مظاهره وکړي. او د روس د بشري حقوقو فعالانو یو خپلواکه شورا جوړه کړې چې د حکومتي چارو عدالتي څېړنه به کوي.
او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه د مشال خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې دا وغوند ملک د ترهګرۍ ښکار دی او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا د ترهګرو په نخښه دی. دا ترهګر کم ځای نه راځي او دوی ته تربیت څوک ورکوي او مالی امداد یې څوک کوي؟ دا هغه سوالات دي چې د هرې خوانه راوچتېږي. اداریه مخکې لیکي چې پاکستان کې بعضي خلک دا وایي چې هند په افغانستان کې ترهګرو ته تربیت ورکوي او افغانستان کې په لویه پیمانه تربیتي کیمپونه قائم کړي دي. که دا الزامونه صحیح وګڼل شي نو دا صورت حال دی اړخ ته اشاره ورکوي چې افغان حکومت پاکستان کې د ترهګرې په کاروایانو کې ککړ دی. ادارې وړاندې لیکي چې د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی. سو پورې ترهګرو ته د ملک دننه حمایت نه وي ترلاسه نو هغوی په خپل کاروایانو کې نشي کامیابېدي، او که د ترهګرې د صورتحال جاچ واخیستې شي نو دا حقیقت مخې ته راځي چې پاکستان ته د مشرقي سرحدونو نه بلکې شمالي مغربي سرحدونو نه زیات خطر دی. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان بقا او دفاع له دا ضروري پکار ده چې اولس دې د ترهګرو خلاف اوګه په اوګه عسکري ادارو سره ودرېږي، ځکه چې د دوی د کومک نه بغیر دا جنگ مندکی انجام ته رسول ممکنه نه ده. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې واشنگتن ویلي دي که پاکستان د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه منسوخ نه کړه نو په پاکستان معاشي پابندیانې لګېدې شي. اداریه مخکې لیکي چې دا وړومبی ځل نه دی، بلکې امریکې مخکې هم پاکستان ته داسې قسمه دړکې ورکړې دي چې پاکستان دې د ګیس پایپ لاین منصوبې نه دستبردار شي، خو د پاکستان له اړخه په دې معامله لا حتمی فیصله تر اوسه مخه ته نه دراغلی. ادارې لیکي چې امریکای کم پاکستان ته د افغانستان د لارې د پاکستان ترکمنستان د ګیس پایپ لاین معاهده پیشکش کړي دي، نو هغه منصوبه شاید په دې قابل عمل نه وي چې هلته د یخ موسم په ورځو کې د ګیس په فراهمۍ کې ځنډ راتلی شي، او که وکتل شي نو په افغانستان کې لا هم په مکمله توګه امن قائم نه دی. ادارې په اخره کې لیکي چې د پاکستان مشرانو لپاره کار ده چې د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې باندې بے لزنډه کار شروع وکړي چې په ملک کې د ګیس کم متوقع بحران را روان دی، هغې له مخکې نه کار وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز رسپانې خپل یو مقاله کې د امریکا په هغه فیصله لیکلی چې تر مخه به امریکا په افغانستان کې 8500 عسكر د نور وخت لپاره پاتې کوي. بلخوا فاینانشل ټایمز مجله لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وخت په نړۍ کې له مختلفو ستونزو سره مخامخ دی. د دې دواړو مقالو تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د تیر ګل پرواز د افغانستان په اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرګندوي د امریکا لخوا په افغانستان کې 8500 پوځیان د نور وخت لپاره پاتې کول څومره بې ځایه خبره ده. رسپانه لیکي شواهد دا ښیي چې دغه ځواکونه به د 2014 کال تر پای پورې د انتظار پر ځای زر تر زره وباسل شي، خو شرط یې دا دی چې دا طریقه محفوظه وي. که څه هم دغه رپورټ وایي چې افغان ځواکونه ډېر په تیزۍ سره د افغانستان د امنیت ذمهوارۍ پر غاړه اخلي، خو د هغې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به هغه څه ایثار کړي څه چې شونې دي. د امریکا د ټاکلي وخت تر مخه افغانان به صرف شپږ میاشتې پس د 2014 کال په جون کې د ټولو عملیاتو مشري ترلاسه کوي. ورځپاڼه د پینټاګون د یو چارواکي په حواله لیکي د افغان ځواکونو د 2014 کال تر پای د واک اغوستو لپاره تیارول هم یو چیلنج دی. ورځپاڼه لیکي دا ستونزې ډېرې ژورې دي او داسې نه ښکاري چې راتلونکي نیم کال کې به حل شي. د نیویارک ټایمز تر مخه په دغه ځواکونو کې زیاتره برتی شوي کسان انپړه دي او هغوی ته د لوست او د نورو هنرونو ښودلو لپاره به روزنه ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي پوځي مرکزونه اوس هم د نوي طرز د جنګ د مهمو سامانونو لپاره په امریکا انحصار کوي، لکه هوایي ځواک، مواصلات، استخبارات او مشرتابه. ورځپاڼه لیکي د کانګرس یوه څېړنه چې په ستمبر میاشت کې خپره شوې وایي اوس هم 40% پوځیان دندې پرېږدي او پوځي یونټ یوازې نیمایي شمېر لري. د پولیسو مسلې تر دې زیاتې دي چېرته چې درغلي زیاته ده. بلخو فاینانشل ټایمز لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وخت په نړۍ کې د مختلفو ستونزو سره مخ دی. که څه هم دا نه ده معلومه چې 2014 کال به د ایران، شام، مصر، شمالي کوریا او یا د افغانستان وي، خو دغه هیوادونه په خپله لاره روان دي. پر دې کې یو او یا دوه او په خاصه توګه ایران یو ټایم بم کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما به په روانه اونۍ کې د نوي خارجه وزیر په توګه د جان کیری نوم اعلان کړي، خو دا نامزدګي به تر جنوري پورې د سینټ له لارې نه کیږي. فاینانشل ټایمز لیکي د ایران په اړه د اوباما انتظامیه سره د ضایع کولو لپاره لږ څه دي. د واشنگټن د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکو لپاره دا ګرانه ده چې هغه تن معلومه کړي چې دعوه لري چې د اوباما انتظامیه په ستراتیژي پوهیږي. د ورځپاڼې تر مخه ځینې کسان دا رایه لري چې سپینه ماڼۍ د تهران سره مذاکرات پیل کړي دي. که چېرې داسې وي نو دا به یو حوصله افزا عمل وي، خو دا د اندازو پر ځای یوازې یو امید دی. د مجلې په وینا ځینې بیا یره لري چې ولسمشر اوباما د خبرو په لړ کې د یوې واضحه ستراتیژي د کمښت سره مخ دی.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د خبري ایجنس اسوسییټډ پریس په یو رپورټ کې راغلی داسې امکانات څرګندېږي چې امریکایي سینیټر جان کیری به د امریکا راتلونکي د بهرنیو چارو وزیر جوړ شي. کیری له افغانستان او پاکستان سره د سفارتي مسلو حل کولو په لړ کې لوی رول لوبولی او څو وارې د دغه هیوادونو دورې هم کړې دي. له افغانستان سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون په لړ کې جان کیری څو وارې افغانستان ته تیر کال هم تللی و. د دې رپورټ تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناورو.
امریکای سینیټر او پخوانی صدرتی کاندید جان کیری وا کېدې چې د امریکا راتلونکي د بهرنیو چارو وزیر جوړ شي. نوموړي له افغانستان او پاکستان سره د سفارتي مسلو حل کولو په لړ کې څو وارې دغه هیوادونو دورې کړې دي. له افغانستان سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون په لړ کې جان کیری څو وارې افغانستان ته تیر کال تللی و. همداشان په مشکوکه توګه د ریمنډیوس لخوا د دوه پاکستانی وګړو وجنې وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ د پیدا شوي بحران په وختونو کې هم جان کیری د پاکستان سفر کړی و. په اسلام آباد کې یې له افغان ولسمشر سره په ګینټو ګینټو په حساسو مسلو خبرې کړې. په تیر وختونو کې کیری د سپینې ماڼۍ امنیتي ایجنډا په سینټ کې وړاندې کړې چې بېلابېلې نتیجې یې مخې ته راغلي دي. نوموړي په 2010 کال کې له روس سره د اټومي وسلو د کمولو تړون په کامیابۍ سره یقیني کړی و، خو نوموړی په دې وروستیو کې په دې هڅه کې ناکامه شو چې د ریپبلیکن ګوند غړي دې ته وهڅوي چې د مزدورانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د تړون ملاتړ وکړي. جان کیری په صدارتي انتخاباتو کې د اوباما لپاره د کمپین په لړ کې هم ډېرې هلې ځلې کړې دي. د ډیموکراتیک نېشنل کنوینشن غړو ته په خپله تاریخي وینا کې جان کیری ویلي وو، تاسو له اوساما بن لادن پوښتنه وکړئ چې څلور کاله وروسته اوس تاسو حال دی.
خکاری داسه چه اولس مشر اوباما کیری تا د دومره کارونو په انام کې د بهنو چارو وزارت څوکۍ ورکړي. د جانکیری د خارجه وزیر جوړېدو امکانات رسته لهغه زیات شوې دي چې په ملګر ملتونو کې د امریکا استازي سوزان رایس د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ لپاره د مقابلې څخه لاس پسر شوې. ایسوسیټډ پریس سره په خپلو خبرو کې د نومنو خودلو په شرط ځنو چارواکو ویلي دي د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ لپاره د جانکیری په نومولو د کانګرس غړو سره خبرې شوې دي. سینیټر باب کاکر وایي زما په خیال کانګرس غواړي چې جانکیری په مثبته توګه کار وکړي. کیری هغه تن دی چې پوهیږي قانوني عمل څنګه کیږي. دغه رنګه د ریپبلیکن ګوند سینیټر کیلی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې جانکیری په مسلو باندې جوړ نظر لري او یقینا چې هغه د دې څوکۍ لپاره په معیار پوره دی.
اسرار عالم مومن بو او اوس هم رازو د افغانستان په اړه یو رپورت ته چرته چې د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل یو ګټور ګام بللې خو وای چې باید له دې دفتر نه د تبلیغات او یا نورو اهدافو لپاره کار وانه خستل شي. د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د ملي امنیت شورا د تیرې تور په ورځ فیصله وکړه چې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه د دوی لخوا برابره شوې لوسنامه به د قطر حکومت ته واستوي. د کابل احمد زبیر اجمن اورو.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په هکله د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې، د سولې عالي شورا یو ځل بیا ټینګار کوي چې دا به د طالبانو لپاره سیاسي دفتر نه وي. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د ملي امنیت د شورا هغه پریکړه ګټوره بولي چې ویلي دي د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه به د قطر له چارواکو سره د یو موافقه لیک په لاسلیک کېدو خبرې وشي. خو ښاغلی قاسم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له دغه در څخه باید یوازې د مذاکراتو لپاره کار واخیستل شي.
د سولې بهیر او ملي پخلاینه باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سره واوسي. دا خبره باید اخلال نه کړي، بل دا چې دا ادرس باید د سیاسي تبلیغاتو او نورو سیاسي فعالیتونو لپاره ونه اوسي، یعنی کوم سفارت یا نمایندګي باید ونه اوسي، بلکې یو داسې ځای به وي چې هلته تماس ونیول شي، دوی سره کینی او هلته مذاکره وشي.
د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبه په غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه په شرایط او میکانیزم خبري وکړې. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په دې اړه به د افغان حکومت لخوا جوړ شوې طرحه د قطر حکومت استول کیږي تر څو د دوړ هیوادونو ترمنځ لاسلیک کیدو ته چمتو شي. د قطر له بهیر څخه چې د امریکایي چارواکو لخوا پیل شوی وو، د افغان حکومت یاد ملاتړ ته د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو پرمختګ په سترګه کتل کیږي. خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی افغان چارواکي به په لومړي سر کې هڅه وکړي څو د قطر حکومت طالبان د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅوي. نوموړی وایي طالبان په اوس وخت کې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي او که افغان چارواکي په دې اړه ټینګار وکړي نو ممکن نتیجه ورنه کړي.
اګوري کله د دې کار معنا دا دی چې طالبان لپاره دفتر هلته پرنسټیج یا هغه کولای شي چې په هر څه سره چې دوی وګوري خبرې کوي او هر څه سره چې ونه وړي نه کوي. په هر صورت کې زه فکر کوم چې دا یو قدم، یو مثبت قدم دی. خو که شرط دا دی، د افغانستان د حکومت شرط دا دی چې دا دفتر پرانستل شي تر څو چې افغان حکومت یوازې خبرې وکړي او افغان حکومت په اول سر باید هلته لاړ شي او دا مذاکرات چې هلته کېږي د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وشي. زه فکر کوم چې دا کار ناشونی ده او طالبان دا خبره ونه مني.
په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو خبرې په داس حال کې روانې دي چې ټاکل شوی پاریس هم په نږدې راتلونکي کې د یوې داسې غونډې کوربه وي چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په ننګرهار کې د کرکټ لوبه دومره عامه شوې چې لخاره نیول تر کلو او بانډو پورې ګڼ شمېر ځوانان د کرکټ لوبه کوي. جلال آباد کې هم د کرکټ سو اکیډمۍ فعال دي چې ځوانانو ته په بنیادي توګه د کرکټ زده کړې ورکوي. په دغه ښار کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه تفصیل راکوي.
په دغو اکاډمیو کې یو هم د ننګرهار کرکټ اکاډمي ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې د کرکټ په بیلابیلو برخو کې ځوانان روزي. یو تن لوبغاړی چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په ننګرهار کرکټ اکاډمي کې خپل تمرینات کوي وایي چې د کرکټ لوبه یې تر ډېره زده کړي اوس تم لري چې د افغانستان په اے ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي.
زمانو مامین عمر څلور کاله کېږي چې دلته لوبه کوم. دوه کاله تمرینات وروسته زه ولایتي ټیم ته راغلم. په دریم کال زه د زون په سره مشرو ته راغلم. اوس هم د مشرقي زون فعال لوبغاړی یم. داسې توقعات شته چې اے ټیم کې هم راشم او امتحان مور کړی. کوشش هم دا ده چې ملي ټیم ته ځان وباسو.
د دغه اکاډمۍ یو بل زلمی چې د شپاړس کلنو په ټیم کې څو ملکونو ته تللی وایي چې تر هغې به خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي سو پوری چې د افغانستان ملي ټیم ته وتلی نه وي.
زما نوم پرویز ملکزی دی. ته 2012 کال کې چې شپاړس کلنو ټیم کې راغلم تایلنډ ته لاړو. هلته مې ښه لوبې وکړې. څلور اتیا مې اوریجو د ټورنامنټ بیسټ بیټسمین زه هم راغلم. د دې اکیډمۍ برکت و چې ما د افغانستان نمایندګي وکړله. څلور لکتون ته تللی یم. په اسلام آباد کې مې کیمپ کړی دی. په انډیا کې مې میچونه کړي دي. په تایلنډ کې او په ملیزیا کې. او انشاءالله تعالی امید لرم چې ملي ټیم هم.
د ننګرهار کرکټ اکاډمۍ مشر هستی ګل عابد چې پخوا د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی وو وایي چې د افغانستان د ملي ټیم په شمول 19 کلنو او 18 کلنو ځوانانو ټیمونو ته د ننګرهار له اکاډمۍ څخه 100 تنه ځوانان ورکړي دي.
په دې اکاډمۍ نه موږ د افغانستان ملي ټیم تقریبا 2 کسه ځوان لوبغاړي چې شبیر نوري او افتاب عالم دي د افغانستان د ملي ټیم نمائندګي کوي. 19 کلنو لوبډلې ته موږ لوبغاړي ورکړي دي. فرید ملک، شوکت زمان، کاری پدرات، افتاب عالم بخبل او همدغه موږ 18 کلنو لوبډلې ته تقریبا 15 ځوانان ورکړي وو چې په تایلند کې تیر ځل کارمانی
دی. وایي چې ډیر ژر به د افغانستان د کرکټ د اے ټیم په نوم د ملي ټیم ملاتړې ټیم جوړ شي چې شپږ تنه یې له ننګرهار کرکټ اکاډمۍ څخه غوره کړی شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم د خبرونې په پای کې راځو. د مشال ریډیو اونیزه مزاحیه خبرونې پام کوته. دا پروګرام ستاسو لپاره د کوټینا د مشال همکار امان الله ناصر جوړوي. نو راځئ چې د نن ورځې دا پروګرام واورو.
گرانو درنو خوگو دردمنو خوش اخلاقو خوش لباس و اوریدونکو، د گورګین مرچکی له اړخه د مینې او احترام څخه بالکل خالی سلامونه درغله په جیبونو کې واچوي. د سلامونو وروسته زو یو څو دعاګان ته قبلیږي. خونه ولی چې کومه خوله دروغ وایي، غیبت کوي او په کوم زلونو کې چې د مینې څاڅکی نه وي او ټوله د کینې او حسد او سازش له زنګ ډک وي، دا غوی دعاوي به څه قبول شي. خو بیا هم د زړه د تسلۍ دپاره دعاوي درغلي. الله مو دا غریل ګاډۍ له سفر نه وساته چې ډیزل یې په لاره کې ختم شي. الله مو دا ډاکټرانو له علاج وساته چې ډیګری یې په نقل حاصله کړي وي. الله مو دا هغه جهاز له سفره وساته چې هوا کې ټایر پنچر، تیل ختم او پایلټ ویدی وي. الله مو دا هغه پکوړو له خوراک نه وساته چې په زړو مبلایلو کې پخی شوی وي. الله مو د مامدو د پولټری فارم دا چرګانو له خوراک نه وساته چې د فلو په ناروغي اخته وي، او تاسو هم په هغه زکام اخته کی چې پوزه داسې وبېږي چې نه بیا د بندې دو علاج لري او نه د پرې کېدو.
لکه ګورګی نه څه کوي چې ملنګ دې ځان سره جوړ کړی دی، دوی دې شروع کړی دی. خبرونه وایا.
خبرونه؟ خبرونه تاسو ولې نه وایست؟ ما ټیکا اخیستې ده، خو هغه سوړسک ته وایه کنه.
یو یو دا سړی څه کوي؟ لیوانی سو چورڅکه، خبرونه شروع کا.
ګرانو قدرمنو ملګرو، د نن خبرونه د یو څو مفیدو مشورو څخه شروع کوو چې د بیلو بیلو محکمو مشرانو و عوامو ته ورکړي دي. اوله مشوره د ریلوی د مشر لخوا څخه ستاسو په درانه خدمت کې ده.
څرنګه چې نن سبا تاسو ته معلومه ده چې په ریل ګاډۍ کې نه اوبه شته او نه لایټ، نو زما د عوامو څخه دا درخواست دی چې هغوی کله هم په ریل ګاډۍ کې کینی او سفر کوي، نو د ځان سره دي د اوبو دوې دوې لوټې او یوه چوربتې خامخا راوړي. بل باید چې په ریل ګاډۍ کې ټول جوړ او روغ او صحتمند بالډی بلډران خلک سفر وکړي.
یو یو ویلی
شلیلو دنن سبا ترینو ندی داغو ایچ بروسه نشتا چه چهری با ادریگی پروندم ترین ادریدن لیو دا مسافرانو کور ودن اغو دی کامی ترین تا اخپل فریزا ادا کردی وا و دیکای ور کردی وا نو پا مسافرو که یو مریض همو دا اغو طبیعت خراب شو نو آل دا تاست معلومه دا چه پریل گاڑه گی نا ڈاکٹر وی او نا کلینک دا آغا دس سات سا مسئلہ وا نو زمونگ سر اکسیجن خونو بیا مو دا سائیکل پا پم باندی دا آغا سا واپس باہا لکڑا نو آئندہ زما ادتا رکم ناروغ مریضانو نا درخواست دے چه اغو خو یا خودی پٹرین کی سفر نگئی او که سفر گئی نو بیا دی دس سات دا باہا لگی دا پارا یا دا سائیکل پمپ ضرور راوڑی ډیره مهربانی شکریا.
ګرانو او قدرمنو ملګرو، د الیکشن کمیشن مشر و هغه ممبرانو ته یو ډیره ښه مشوره ورکړې ده چې په تیر الیکشن کې کامیاب شو او بیا یې په څلور نیم کال کې درې نیمې دورې هم ونه کړې د خپلې حال کې. سفندونه چې واخیستل ټول یې هضم کړه. د دغو ممبرانو دپاره د الیکشن کمیشن او سیکورټي فورسیزو مشوره ده چې دوی چې کم وخت دوباره خپلو حلقو ته د ووټ دپاره ورځي نو ټماټر پروف او انډا پروف جیکټونه دي واغوندي، ولې چې ووټران یې سخت په غوسه او د دوی په ورستو ټماټرو، خرابو ټیپرو، اکسپایر بانجړو او شوروا شوو اګیو د دوی استقبال ته ولاړ.
یو بل ډیره مفیده او ګټوره مشوره د سیول هسپتال مشر هم و هغو دربدرو مریضانو ته ورکړې ده چې جیبونه خالی او د پرایوټ هسپتال وس نه لري او سرکاري هسپتال ته را روان دي. دې مشر وویل چې و هسپتال ته د راتګ څخه د مخه یواری ضرور د تړي یو حکیم ته هم ورسی او د هغه څخه د نس دپاره پوړۍ، د ملا د درد دپاره معجونې بدرنګي او د ګیس دپاره ریړی بادامي ضرور واخلی، ولې چې نن سبا په سرکاري هسپتالو کې هیسې نه ده معلومه چې ډاکټران کله په هړتال ځي او تر څو میاشتو پورې ځي. نو د ډاکټران په غیر موجودګي کې به تاسو د حکیم په دې دوایی گزاره وکړئ. د سیول هسپتال مشر وویل
ما خپلې غاړې خلاصې کړې، زیاته نو د مریضانو خوښه ده چې زما په خبره عمل کوي او کیا. او ها، یو مشوره بل هم، د سرکاري هسپتالونو جمعدارانو یعنی صفایي والا هم اړتال کړی دی. په داسې حالت کې د سسیز انتظام ضروری دی. دا خو زوس تاسو ته نسم ویلی، نو به ځان پوه کړې کنه.
نه نه، ماشاءالله زمونږ اورېدونکي ټول ډېر عقلمند دي او پوه شوي دي. نو ګرانو اورېدونکو، د ډاکټرانو دې هرتالونو که یوې خوا ته د دوی و شخصي یا پرایویټ کلینیکونو او شخصي هسپتالونو ته ګټه رسولې ده، نو بلې خوا ته ځینې غریبان مریضان د تړي هغه حکیمانو ته هم ورځي چې یو زوړ کوتان یې مخ ته درولی، یو زوړ مار یې مخ ته پروت. دوی مریضانو ته څه وایي؟ راشئ چې واورو د شاه لیلا بادامي راپور، هغه هم په پور، ځکه چې نن سبا تنخواه نه ده اخیستې.
ګرانو قدرمنو ملګرو، زه دا وخت د یوه داسې حکیم سره ناسته یم په کول د ده د دنیا د هرې ناروغۍ علاج ورسره سته. جناب، د کمې کمې ناروغۍ علاج کولی سي؟
شالیلا تروری.
تروری؟ زما تر اوسه پورې کوزده نه ده سوی، تو ما ته تروری وایې؟
تروری نه، خو تروری معلومیږي. پوزه دې زړیږي، سترګې دې ژړي لکه د ګیدړي. ته راشه زما دوایی وخوره، په درېیم خوراکه د مالې ټولې نجونو شالیلکه وچونکه نه درتول، نو بیا مې حکیم سودایی مبوله.
وی حکیم صاحب، ډېره ممنونه او مشکوره به دي سما که دا کار دې راوکي. بس یو کول به راسره کوې چې توتکۍ چکرۍ ته دا دوایی ورنه کې.
کمال کوې، هرې چرمخکۍ ته خو یې نه ورکوم کنه.
ښه، نو تاسو ویلې د نورو کومو ناروغیو علاج کوئ؟
توره غاړه، سپینه غاړه، شنه غاړه، اوږده غاړه، تور ژړی، سپین ژړی، خړ ژړی، اژړ ژړی، خونوي ژړی. د سترګو علاج، د پوزې علاج، د غوږو علاج، د مغزو علاج.
حکیم صاحب، د ژبې علاج دې زده دی؟
کمال کوي، داسې علاج یې راسره شته چې دا یوه کپۍ وکړي دا ژبه به دې داسې فر فر چلیږي کنه.
نه نه، زه د ژبې د بندېدو علاج غواړم، د توتکۍ د پاره چې ژبه یې بنده سي او وی باسي د ریډیو سره.
شالیلو عجب خبرې کوي، د بندېدو خو یې داسې علاج شته چې په روی زمین باندې به د یو حکیم سره نه وي. اکثره خواښیانې راځي د انګوریانو د پاره یې وړي، او اکثره انګوریانې بیا راشي د خواښیانو د پاره وړي، او بیا نو یو په بل وخوري، بیا نو د دواړو ژبې بندې سي او یو بل ته ریډي ریډي سره ګوري لکه بم.
ملګرو، دا وده یوه حکیم مرکه چې تاسو واورېده. د ډاکترانو د هرتالونو په سبب که یوې خواته د دغه دوه نمبره حکیمانو دوکانونه چلیږي، نو بلې خواته هغه دوه نمبره خلک چې ساده او معصومه خلک خطا باسي، د چاشتونو، تاویزونو او دمونو په نوم پیسې ځینې واخلي. دغه رنګه یو جالی پیر چې د اصلو بزرګانو نوم یې هم ور خراب کړی دی، مرکه تاسو ته اورو. دا مرکه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوي جلیبی ڈیجیٹل.
گرانو ملگرو، زدھا وقت د پیر دولت د دربار و مخته ولاړم. څنګه چې ډاکټران په هړتال دي، د ده و دربار و مخته د مریضانو ډیر لوی لائن ولاړ دی. دولک صاحب، سلام علیکم.
انجلی، په سر کې خو دې نه دی درد؟
په سر کې خو د ټولو دنیا درد دی.
نه، زه هغه درد نه در شیم، دا یو خاص درد دی چې دوه سیری ورته ویل کېږي.
وی وی، د خدای پار دی، دوه سیری؟ دا نیم سری خو مو اورېدلی و، دا دوه سری بیا څنګه وي؟
خواښې تاویزان در باندې کړي دي.
خواښې؟ زما خواښې خو مړه ده.
لکه پیری، ولې دا غلط انفارمیشن راکوې؟ خانه دې خرابه سه، اوس به دې بیا دروغجن کړی وای. چې شي چا ابا تیاتر دې نه خاطر در دې ګلدان ګوره به داسې زغور دې خاطر بریا شه. نو پرابلم، خیر زه صبر چې
پیر دولک صاحب، تا د چا سره خبرې کوي؟
د خپل پیری سره. هغه ول ساری خواښې مړه ده، د خواښې مور خو نوم دی وی لکه خواښې. د خواښې تندار دا خو دا ټولې خواښانې دي کنه.
ته دا مجلس پرېږده، دا راته ووایا چې د ډاکترانو د هړتال ستاسو په دکانداري څه اثرات دي؟
زه ډېر مشکور یم دغه ډاکترانو صاحبانو چې په هفته کې درې واره هړتال کوي. د دوی هم ګټه ده، سرمایداران دوی ته ورځي، یو غریب غربا او دا بیکې لاس بیا موږ ته راځي.
نو ستاسو په دې ساشتونو د دوی علاج کیږي؟
خورکۍ له سترګو به یې راواخلو. نو چې د چا په قسمت کې د کترینا او کرینا فلمان لیکلي، د هغوی سترګې جوړې سي، او چې د چا په قسمت کې نه وي لیکلي، هغوی له دې بانې دنیا سه سترګې پټې. اوس به راسو د غوږو پر خوا، چې د چا په قسمت کې یو څو شپې نور غیبتونه او د غم خبرونه لیکلي وي، د هغوی غوږونه بیا جوړ سي، او چې نه وي لیکلي وای رنګ یې شات. نو بس خورکۍ دوا به دا کوو چې پسه کې مو خیر وي، هغه دې خدای را پېښوي.
پسه کې مو خیر وي، هغه دې پېښېږي، او که پسه کې ستاسو خیر وي، هغه دې پېښېږي.
یوه خبره ده، د پیر خیر، د مرید خیر، د مرید خیر، د پیر خیر. راو بس شکرانه.
یو یو، د چی شي شکرانه؟ زه خود انټرویو د پاره راغلی وم.
زموږ خبرې په پیسو دي، دعاګانې مو په پیسو دي، چاشتونه او دمونه مو په پیسو دي. راو بس شکرانه، کنی اوس به چار مشکۍ درڅخه جوړه کړم. راو بس، کنی اوس به خزده که درڅخه جوړه کړم. هله
یو یو یو، جادوګر پام کوا چې اوس دم را باندې ونه کې. جادوګر پام کوا، پام کوا، پام کوا.
My way, I'll take a toll, I'll roll. Baby.